وخت د ورځې 10 بجې د ازادي رادیو د دغه ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. د خبرونې د پایل په تفصیلي ریپورتونو کې به واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډه کې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي. نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه ساپیه وړاندې کوي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې 14 دولس تنه ټپیان کړي او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. چارواکي وایي افغان ولسمشر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې د غونډه کې به ګډون وکړي. د حکومت د غوجکپوړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. دغو چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت څخه په سرګند وغواړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره جلا چلند وکړي، خو د سولې د مخالفو وسله والو طالبانو پر ضد باید قاطع عملیات ترسره کړي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. اورسولا وون مزار شریف ته له رسیدو مخکې خبرې لانو ته ویل چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د له منځه تلو سبب شو. میرمن اون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د متحده ایالاتو د ناټو د ځینو نورو غړیو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل د خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناټو د یو ویشتو غړیو هیوادونو یو نیم زره سرتیری دی را دی چې ډیری یې جرمنان دي. د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار بمی چاودنې څخه 12 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 12 تنه ټپیان ورول شوي چې نه تنه له لومړنیو تداوی وروسته رخصت شوي او 3 تنه ورسره بستر دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 621 افغانۍ. د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. باراک اوباما وویل امکان لري دواړو بریدګرو د افراطي موخو لپاره په برید لاس پورې کړی وي. د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې چې د دغې پیښې په اړه یې وکړه وویل چې تروریزم په وروستیو کلونو کې نوې مرحلې ته پراختیا کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د سهار ټولنه په رقه خر کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. ګومان کیږي چې د داعش ډلې پر مرکزونو پرونی هوایي حملې به د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کړی وي. د سوریه د بشري حقوقو د سهار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل چې په دې بریدونو کې د داعش ډلې سره باندې سلویخت غړي ټپیان شوي هم دي. سرچینه زیاتوي چې د رقه په شمال ختیځ کې د داعش سره باندې 50 مرکزونه په نښه شول. رقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره باندې یو کال مخکې په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړل. تر روان کال په سپتمبر میاشت کې روسیه چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي هم په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې او ویل چې غواړي داعش او نورې افراطي ډلې په نښه کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. جو بایدن غواړي اوکراین اصلاحاتو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران د اوکراین په اړه د واشنگټن اندېښنې تر سیوري لاندې نشي راوستلی. جو بایدن نن د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره ګوري. او جرمنی چارواکی وایي یو مسافر وروسته له هغه ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کوه. د لوفتهانزا هوایي شرکت ویان اندریس پرون وویل چې دا مسافر له ځایه باسید خو د الوتکې عملیې او مسافرو یې مخه ونیوله. ویان ویل هغه دروازه چې د مسافر غوښتل خلاصه یې کړي د پیلوټانو د خونې نه بلکې د الوتکې وه. د لوفتهانزا د ویان په وینا مشکوک شخص د الوتنې په پاتې موده کې په خپله څوکۍ کې تړل شوی و او بلګراد ته له رسېدو سره سم د سربیا چارواکو ته وسپارل شو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
وخت د ورځې لس بجې او شپږ دقیقې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې چې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې مبارزه پکې څېړل کیږي برخه اخلي. د افغانستان وتلې سیاستواله شکریا بارکزی په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون په اړه داسې نظر لري.
او د افغانستان د دریځ نه اوږدې ستري له حسن دی هغه کوم څه چې اکثر د نور ملکو خارجي وزیران مترادي یا نو پرتی شو قدر ورکول کیږي.
له اغله بارګزي سره پوره مرکه په خبرونه کې اورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن خاص استازي وایي چې امریکا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکوي. د امریکا جمهور رئیس ژمنه کوي چې اسلامي دولت ډله له منځه تلونکې ده. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي او د ګوړې اچار طنزي پروګرامونه مه هېروئ. راسره پاتې شئ. افغان چارواکی وایي چې ولسمشر اشرف غنی سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون کوي. مخکې په دې غونډه کې د ولسمشر د ګډون په اړه شک ښودل شوی و ځکه د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتي وو چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په یوې وروستۍ غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
له څو ورځو ابهام وروسته چارواکو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی به د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. چارواکو ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې په دې غونډه کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون کوي. د حکومت د جګپړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومونه یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. د چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په څرګنده ووایي چې په خلاینې ته لیوالو طالبانو سره د جلا چلند وکړي خو د سولې د مخالفو طالبانو پر ضد باید قطع عملیات وشي. ولسمشر غنی مخکې په وار وار ویلي و چې د دې حکومت به لومړی له پاکستان او وروسته له طالبانو سره سوله وکړي. ښایي همدې ټکي ته په پام سره پاکستانی چارواکو پریکړه کړې وي چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي. د تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې به له افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. دا پاکستانی ورځپاڼه خبر ورکوي چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په دې غونډه کې د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې په نوم د دې دوه ورځنی کانفرنس پر تیاری او بحث وشو. راپور زیاتوي چې په غونډه کې د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکارانو سرتاج عزیز او نصیر جنجوا، د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر او نورو چارواکو ګډون کړی و. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. راپور یادونه کوي چې که څه هم د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د عامه تاسیساتو پر رغونه او ځینو نورو مسایلو د بحث په مقصد جوړیږي، خو پاکستان به له دې فرصت څخه استفاده وکړي او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه به وکړي. د پاکستان د جګپړو ملکی او پوځي چارواکو په غونډه کې له نوې ډیلی سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اړتیا هم ټینګار وشو. هندی رسنیو راپور ورکړی چې د آسیا د زړه د کانفرنس په غونډه کې به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ییز کانفرنس کې به له افغانستان سره دیالوګ بیا پیلوي. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په هکله خبرې کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له دومره کړکېچ وروسته د یو ناڅاپي ډراماتیک بدلون تمه کېدلی سي؟ احمد اکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي شکریه بارکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون اهمیت په څه کې دی؟
اول خو قلب آسیا گفته چې د افغانستان محوري بحث دی، د افغانستان بحث، نو ځکه که چېرته د افغانستان خپله ولسمشر په دې غونډه کې برخه واخلي او د افغانستان د دریځ موقعي وپتري، له هغه باندې هغې غونډې ته چې اکثر د نورو ملکو خارجه وزیران ورته راځي، یا نو پرستیژ و قدر ورکول کېږي او په عین لحاظ باندې، ځکه چې دغه غونډه په اسلام آباد کوربتوب کې اخیستل شوی دی، نو پاکستان غواړي چې دغې غونډې به د افغانستان لپاره او د خپل اړیکه خبره نوی سیاست اعلانولو لپاره ورنه کار واخلي. که څه هم کېدی شي دغه استفاده چې پاکستان غواړي ورنه وکړي یوه سمبولیک استفاده یي، خو په مجموعي ډول باندې دغه غونډې د افغانستان د ولسمشر ته یو نوی ارزښت ورکوي.
میرمن بارکزی، پر پاکستان باندې هغه فشارونه چې افغانستان غوښتل په لازم اندازه وارد شوي دي چې پاکستان اوس ډېر علاقمندي لري له دې سره چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او ظاهرا هماغه مسله چې تاسو وایې حتی که نمایشي هم وي وښیي چې د افغانستان د مسلې له حل سره لیوالتیا لري.
زما په نظر باندې پاکستان له پخوا نه تر اوسه پورې غواړي چې په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان دوست وښيي، مګر څه چې د دې اعمال دي هغه بیا بل شی ښيي. اوس تاسو خبر یاست چې ملا عمر دوه کاله مخکې له منځه تللی و، او اوازې ګنګسې روان دي چې ملا منصور هم کېدای شي چې موافقې، که څه هم پاکستان یا وژل شوي پاکستاني چارواکي او طالبان دا خبره رد کړله، مګر بیا هم احتمال شته د دې موضوع. یعنی په ښکاره ډول باندې پاکستان اوسه پورې هم هغه دوه مخی سیاست لري. یو هغه سیاست چې نړیوالو ته غواړي وښيي چې دوی په کلکه د افغانستان سره همکاري لري او د تروریسم سره مبارزه.
بله، دا وروستۍ هڅه د پاکستان فکر کوي چې حداقل تغییر هم نه ښيي؟
وروستۍ هڅه که چېرته پخوا غوندې وي صرف یو سمبولیک کار دی او هڅه ده، مګر که چېرته پاکستان په رښتیا سره تر بین المللي فشارو لاندې ځان احساس کړي او حتی د کومکونه ورته اعلان شوي، نو بیا هغه وخت مجبور دی چې خپل سیاست پالیسي نسبت افغانستان خواته تغییر ورکړي. البته زه همدا غواړم ووایم چې ملکي ادارې سره په پاکستان کې یا حکومت سره دومره توانمندي نشته. دا تصمیم باید د پاکستان قوز او استخباراتي سازمان ونسي او ده فكر مثل سوغوي وغوري افغانستان ترى خرابة ولني او يهما بيحقق افغانستان في امنيكي حوالك ولو بيزي بسترنونا كوري افغانستان بزحكي تر او لوي عمل او ده بات امني لوي عمل ده پاکستاني نظاميان ومداخلة او ده اغوي ده استخبارات ده سازمان شيطاني كارونه ده ترنونا كوري ده افغانستان كي اغجائيس
د افغانستان او پاکستان د روابطو او په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان د جمهور رئیس د ګډون په اکلمو د افغانستان د وتلې سیاستوالې شکریه باریکزی نظر واوریده. د نو اوریدونکو مرکه په ټلیفون شوې و د غږ د کمزوري کیفیت څخه بخښنه غواړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي واشنگتن د دوړو هیوادونو ترمنز د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ریچارډ اولسن دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پرون په کابل کې وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو راتلونکې پنځمه غونډه هم د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. قسیم سورمل په دې اړه تفصیلی رپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اسمش کړنلار دا د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي مش دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د شکولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل شوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجل بولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. شغل اولسن وای موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړې هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه همکارۍ راجل بکړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړې هیوادونو پنځمه ناسته د روانیونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي. افغان حکومت لا هم د تروریسم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو او کړنو شک څرګندوي. خو وبلیدل سي چې آیا دا ځل به پاکستان له افغانستان سره خپل ژمنې عملي کوي او که څنګه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو څه لیکل دي. همکار اسد الله لودین دغه ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس اغیزو او له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به د سیمه ییز اتصال په اړه هم خبرې وشي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد دغه کانفرنس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مهم دی او ګډونوال به یې په دې اړه هم بحثونه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوی چې د دغه کانفرنس په بحثونو کې به د افغانستان د سولې موضوع نه وي شامله. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د ژبې له ډیپلوماسۍ د سولې تر پروسې په مطلب کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې چې په پاریس کې وشوه ویلي چې د سولې خبرې به مخ ته وړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې به په دې بحث وشي چې څنګه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا بیا د افغانستان د سولې پروسه له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو 14 کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله د افغانانو هیله نه بلکې حق دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله مهمه بللې او ټینګار کړی چې په افغانستان باندې د پاکستان تحمیلي جګړه باید پای ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان سره د سولې په اړه هغه وخت خبرو ته چمتو کیږي چې هغه هیواد په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان په حواله ویل شوی چې که پاکستان د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي نو د سولې خبرې امکان لري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د جرمنی دفاع وزیر پرون مزار شریف ته د رسیدو پر مهال په دې اړه خبري وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ناتو تیر اونۍ وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره به د بل کال تر پایه د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. احمد تکل او په دې اړه تفصیلي رپورټ.
د جرمنی دفاع وزیر چې د نوې 2014 ایسوي کال په درشل کې له جرمنی پوځیانو سره د کتنې لپاره مزار شریف ته تللی وویل د دې ساده پیغام همدا دی چې موږ به په افغانستان کې پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی حکومت په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخوي. د ډي پی خبری اژانس د راپور له مخې اورسلا وون درلین مخکې له دې چې الوتکه په مزار شریف کې پر ځمکه کینی خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد له منځه تلو باعث شو. میرمن وندرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د امریکا او ناتو د ځینو نورو غړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناتو د 28 غړو هیوادونو 1.5 زر سرتیری دیره دي چې ډیری جرمنان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 8.5 سوه څخه 9.5 سوه ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ناتو 13 اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره د بل کال تر پایه به د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. د امریکا متحدو ایالاتو په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پوځي حضور ته به له 2014 کال وروسته هم دوام ورکړي، داسې چې نږدې 10 زره سرتیری به یې د روان کال تر وروستیو پورې په افغانستان کې وي او د 2018 کال له پیل سره به یې 15500 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 2000 نړیوال سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د جرمني څخه کم 15500 سرتیری په افغانستان کې دیره وو. جرمني ځواکونه تر 2014 کال پورې په کندوز کې وو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیرونی په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان له ثبات څخه ملاتړ د ناتو د امنیت لپاره خورا مهم دی. ستولتنبرګ د قاطع ملاتړ د ماموریت دوام له 2018 کال وروسته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ او د قاطع ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د دوامدار مشارکت پیاوړي کول او د یو ملکی پلان برابرول په افغانستان کې د ناتو د ماموریت درې مهم لومړیتوبونه وبلل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان وایي چې د دغه هیواد او هند امنیتي چارو سلاکارانو په بنکاک کې سره لیدلی او په یو شمیر موضوعات یې خبرې کړې دي. د پاکستان او هند امنیتی چارو سلاکارانو په داسې وخت کې تر اوږده ځنډ وروسته خبرې اترې کړي چې ټاکل شوی سبا سه شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس جوړ شي. پاکستان په دغه کانفرنس کې د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. نور تفصیل په خبره د زبی مومن په ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هېواد د امنیتي چارو سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوال خپل هندي سیال اجیت ډوال سره په بنکاک کې لیدلي او د سیمې د امنیت ترهګرۍ او د کشمیر په ګډون په یو شمېر موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو ترمنځ دا مذاکرات تر اغېز وروسته وشول چې تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه د جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې چې دوه غړو ترمنځ د لیدنه په خمه هول کې ترسره شوه چې دوه هیوادونو استازي په کې د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دوه هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه ترنګل شوې چې په نتیجه کې د روان کال په اگست کې د پاکستان او هند امنیتي چارو سلاکارانو مذاکرات چې له مخکې ټاکل شوی ناڅاپه وځنډېدل. همداراس د دوړ هیوادونو سرحدي ځواکونو په ګډه پولاو د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر یو بل ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې دوړ غاړو ته مرګ ژوبله واوخته. تر دې مخکې د دوړ هیوادونو صدر اعظم د روس په فخر کې د شانګهای سازمان د کانفرنس په سنډه کې سره لیدلې وو چې د امنیتي سلاکارانو په سطحه د مذاکراتو په بیرته پیلولو سلا شوی وو چې بیا وروسته د مذاکرات په دلی کې د پاکستاني ډیپلوماټانو لخوا له هندي بلتون پالو سره لیدنې وروسته ونه شو. د پاکستان او هند امنیتي سلاکارانو په داسې وخت کې بینکاک کې سره لیدلې چې ټاکل شوی د رواني میاشت په اتمه نه هم نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس جوړ شي. پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بل نه ور کړی دا ویل کېږي چې میرمن سوراج د اسلام آباد بل نه منله نو ممکن هند او پاکستان پر خپل دواړو خزوړې کې هم خبرې وکړي. د یادونه وردا چې که هم پاکستانی رسنۍ د هندي رسنۍ دراپونو پر بنسټ وایي چې خاید د هیواد د بهرنیو چارو وزیر با په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي خو تر دې دمه د پاکستان حکومت په دې اړه سندې ویلي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خغلو اوریدونکو زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري د آشنا رادیو خبرونه د مخام له و بجو د سهار تر و بجو پورې اوریدلای شئ. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو ورستې پیخه یو تروریستي برید وو او دواړه برید کوونکي د تروریزم تیار تګلارې ته داخل شوي وو. باراک اوباما په دې اکله خپلې پرونی وینا کې زیاته کړه چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی دی خو ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه تلونکې ده. په تیرو وو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم په ارتباط دا ډول وینا کوي. باراک اوباما خپل دغه وینا چې دیارلس دقیقې وخت یې ونیو څو ورځې وروسته تر هغې وکړه چې یو نارینه او میرمن یې د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز برید کې څوارلس کسه ووژل او یو ویشتنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا جمهور رئیس د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې افراطیت او د اسلامي دولت ډلې مفکوره وغندي او تروریزم ضد مبارزه سره همکاري وکړي. باراک اوباما ټینګار وکړ چې د لویدیځ او اسلام ترمنځ کوم جنگ نشته. هغه وویل چې دغه سي بریدونه امریکا ویرولی نشي. د امریکا جمهور رئیس دغه راز غوښتنه وکړه چې د هواد په بازارونو کې د وسلو د خرڅلاو قوانين باید سخت کړای شي او کوم کسان چې د تروریستانو په لیست کې شامل دي باید وسلې ته لاسرسی ونه لري. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو باندې د لویدیځو ځواکونو هوایی بریدونه کېدای شي یو اوږدمهاله بریا رامنځته کړي. خدای هم وویل چې واشنگتن باید په دغو دواړو هیوادونو کې له اوږدې ځمکنۍ جګړې څخه ځان وساتي. باراک اوباما وویل چې واشنگتن د اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د له منځه وړلو لپاره په ټوله نړۍ کې خپلو متحدینو سره نږدې همکاري کوي. آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو په منځنۍ صفحه 1289 او اف ام 100.5 اوري. کچیرې انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولای شي زموږ پاڼې ته ورشي او هلته د موږ ټول راپورونه، مرکې او خبرونې هم وګوري او هم واوري. په انټرنیټ کې زموږ آدرس دی www.azadiradio.org. وخت د ورځې 10:30 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته نیمایي برخه کې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام لرو، خو مخکې دې چې دغه پروګرامونه واوري، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکار ناجیه صافیه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کنفرانس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار بمی چاودنې څخه 12 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. د سوریه د بشري حقونو د سر ټولنه په رقه ښار کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. او جرمني چارواکي وایي یو مسافر وروسته له هغه ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال د الوتکې د دروازې د پرانیستو ګواښ کوه.
له همکارې ناجیه صافی نه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې وګورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. نوریاس نوری دغه ځینې خبرونې کتلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده. د مطلب لیکوال د زکیا او محمد علي په نومونو چې نوی واده کړی او په بامیانو کې اوسي خبرو ته په اشاره لیکي، کله چې دوی د روان کال په دوبي کې اروپا ته د ښه ژوند په نیت د خپلو نږدې کلیو د اوسیدونکو او خپلو هیوادوالو د په لسګونو زرو د تګ بهیر کوت، هم یې حسادت کاوه او هم یې له تګ سره لیوالتیا درلوده. زکیا او محمد علي نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګېرله چې د ډیرو افغانانو په نسبت یې دوسیه قوي، ځکه ده چې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف یې واده کړی او اوس ورته د ناموسۍ په نوم د مرګ ګواښ متوجه دی. خو وروسته له تګه پښیمانه شول او پریکړه یې وکړه چې په دې لاره کې خطرونو ته په پام سره غوره دا ده چې همدلته پاتې شي او پټ ژوند مخته یوسي. لیکوال وایي داسې هم نه ده چې دوی نه غواړي له هېواده ووزي، بلکې له زړه هیله کوي چې له هېواده بهر پناه ځای ومومي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناموسۍ په نوم وژنه هغه څه دي چې کورنۍ په اسانۍ له پامه نه غورځوي. زکیا او محمد علي وایي دوی د پیسو ستونزه هم نه لري چې قاچاقړونکو ته یې ورکړي. یو کس اروپا ته د تګ لپاره له 2000 ډالرو نیولې تر 40000 ډالرو پورې قاچاقړونکو ته ورکوي. خو دوی نیویارک ټایمز ته په دې خبرې تاکید کړی چې ستونزې په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی او دې ته هیله مند دي چې بهرني مرستندویان یې تمویل کړي. د اسلامي دولت ډله چې نوې په افغانستان کې خوره شوې اوس هلته 1600 وسلوال لري. تر دې سرلیک لاندې برتانوي مترو خپرونې یو مطلب خپور کړی او لیکي داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان پر څلورو ولسوالیو کنټرول لري. دغه ډلې به ښایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه اډه جوړه کړې وي چې د لانګ وار ژورنال خپرونې په وینا تصویرونه ملاتړو خپاره کړي دي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. مخکې له دې چې د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه پروګرامونه واوري، له هلمند یو ځانګړی ریپورت لرو. د افغانستان ځانګړو ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند کې د یو برید په ترڅ کې یو شمیر بندیان چې له کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سره وو آزاد کړي دي. دغو بندیانو د آزادی رادیو خبریال ته ویلي دي چې په بند کې ورسره بد چلند شوی او دوی شکنجه شوي دي. نور تفصیل له هلمند د الیاس دایی په ریپورت کې.
د ملي اردو په یو هلیکوپټر کې د 215 میوند کل اردو قرارګاه ته راغله. دلته به دغه کسانو سره خبرې وکړم چې تیره اونۍ د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د وسلوالو له زندان څخه خلاص کړي دي. دوی د هلمند په شمال کې د نوزاد په تر ټولو لرې سیمې برنوزاد کې ساتل کېده. ویل کېږي په دې شپېتو زندانیانو کې ځینې تر څلورو کلونو پورې وسلوالو طالبانو د ځان سره ساتلي دي. د ملي اردو اړوند د یوه کلینیک ډاکټر وایي په دې زندانیانو کې ډېر پرواني او عصبي ستونزو اخته دي. عبدالله جان دوه کاله کېږي چې د دغه شپېتو زندانیانو په ډله کې دی. دی چې پخوا تر دې په نداري کې اوسېدی وایي د یو چا سره مې د زر افغانیو پر قرض دعوه وکړه. که څه هم په هېڅ ډول دولتي اداره کې مې کار نه دی کړی، خو طالبانو زما د دعوه ګیر په خبره ونیولم او د جاسوس په نوم یې دوه کاله په زندان کې وساتلم.
زما پر یو نفر باندې زر روپۍ باندې وې، زه ورغلم دوه زر روپۍ مې ځینې واخیستلې. داسې مې نه سو ورته چې دا زما زر روپۍ راکړه، په چانجر کې دی زما کور. باره چې زر روپۍ مې ځینې واخیستلې، باره راپسې د یو څو ورځې تېر شوې، باره رالی ول زما دوه زر روپۍ راکړه. باره مې ورته وویل ما زر روپۍ زما در باندې دي، دا دوه زر روپۍ نه در کوم، دا زر روپۍ دې واخله. دوی دوه نفر وزه یوازې وم سره جنګ وکړې. باره مې یو په چاقو ووهلې، په چاقو چې مې ووهلې باره ولاړې، چې ولاړې په حکومت کې عرض را باندې وکړي. حکومت کې چې عرض را باندې وکړي، باره ما سپین زوري ورغله، باره زه د حکومت رابچا وکړلم، باره جوړه ورسره وکړل. جوړه چې ورسره وکړل، یو څو وخت و دی باره رالی باوړوی ته. په باوړوی کې پروت ما موټر راویستې، په باوړوی کې مې دوه خوروار غنم رانیولې وه. زه خپل په موټر کې سپور وم، دی د موټر پر مخ را وګرځېد. یو نفر یې شاته سپور و، ماشین ورڅخه و، باره ول موټر ودرو. موټر چې مې ودروي مال خیریت و، باره ول و نن دلته زما غور کېږي، هلته زما غور نه کېدی. هلته خو یو بیا دا به خبره یې هم راته وکړه. مال صحیح خبره ده، الله مال زه لرم. باره یې بوتلم ولسوالۍ ته، ولسوالۍ ته چې بوتلم د پور خبره مطلق نه ده کړې. ولداد عبدالرازق خوری دی، دغه استخباراتي هر څه چاپي چې په باوړوی کې وکیږي دغه سړی ورته وایي.
د زندانونو په دې ډله کې اکثره هغه ملي او محلي پولیس د طالبانو اسیر سوي دي چې په مساکلا او نوزاد ولسوالۍ کې د پوستو د سکوت پر مهال تېښته کړې ده. د ملي پولیسو یو سرتېری چې 15 میاشتې وړاندې د مساکلا ولسوالۍ په یتیمچي سیمه کې د طالبانو په لاس ورغلی دی وایي که د ملي اردو په دغه چاپه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په شپه ترسره سوه د یو ملګري نه وای راخلاصوي، د طالبانو د نظامي کمیسیون لخوا دغه 15 کسانو په ډله کې د اعدام پرېکړه سوې وه چې د ملي پولیسو په نوم یې پېژندلې وه.
ما نوم هغه ولې دی ساکله چې سکوت سو دغه دګې څه موږ دلته ماموریت ته رالو، د ماموریت څه بیا بېرته ولاړو. دغه دګې څه بیا موږ یو څو کسانان شخصي په شخصي کالو کې سولو، نو دلته ګریش ته راتلو. بارا بیا موږ بېرته جر کړلو، په ګریش په ولسوالۍ کې شورکۍ عدالت یې بندیان کړلو. او دغه دګې څه بیا بوتلو بغنی ته، د بغنی څه بېرته راویستلو دلته پر نوزاته. خو زیات کم 15 میاشتې تېرې سولې، په دغه سارې موږ 12 کسانان موږ زړولو، یا د چارواکي په نامه، یا د ملي اردو په نامه. او مانه داسې ظلم یې زموږ سره ناکه په ناکه ظلم کوي. زه خپله پکښې یم، زه خپله وژلم. مانه داسې نه، یو زوم یو دا سړی و، مانه یو هوغه سړی و، یو دغه سړی داسې تر څه ناست دی، ودنه دغه سړی دی. مانه داسې کسانان داسې یعنی موږ ته دوه درې ورځې تر مخ مانه داسې یو سړی یو طالب راته وویل، مانه چې دغه مکول چارواکینو مکول منافقتوب مکوي، د کوپر غلامي مکول. مانه اوس په تاسو به داسې د پنجشنبې په شپه مانه داسې دغه کېږي، داسې چم درته جوړېږي، مانه داسې کېږي، داسې کېږي، داسې کېږي. موږ خپله تښتېدلو لار نه سو برابرولی، خو نه سو پیدا کولی. چارته هڅه مو وکړه، هغه نه سو دغه کېدلی.
په ناسو زندانیانو کې اکثرو سترګې تورې کړي دي، ویښتان یې اوږده او غیر منظم ښکاري. دوی وایي که څه هم د کورنیو غړو هڅه کړې ده او تر زندان پورې ځانونه ورسولي دي، خو وسلوالو یو ته هم د زندان په دغه موده کې د کورنیو د غړو سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې. په دې شپېتو نفرو کې تر نیم ډېر پر مخ او پښو تور او شنه ټپونه لري. دوی وایي هر شیبه د وژلو د ګواښ سره مخامخ ول. د دوی اکثره د سختو وهلو او شکنجو کیسې کوي.
نو وضعیت مې ډېر خراب و. په شپه کې هم د ډیوه ډوډۍ څلورم اسهاره کول، په غرمه کې د یوې ډوډۍ څلورم اسهاره کول، ډېر ول تر 1500 لا ډېر ول اثر کړي، ډېر ظلمونه راسره کړي. اخر ما بس مدغه و چې نوزاد یې راواړو، د نوزاد په برنوزاد په ما بس کې د بندیان و. موږ سره دومره ظلم کړی دی، موږ سره دومره دغه کړي. زما زه وزه څومره زه د ډېر ظلم د لاسره صرف ځای شوي دي، چې د زړه مرضي ده، د سا مرضي دي، بېسې کیم.
ظلمونه یې مانه رقم ظلمونه راسره کړي دي، ویل یې راسره کړي دي. مانه د منافق په نامه، د چارواکي په نامه، د ملي په نامه، مانه د کوپر په نامه پاره لار چې په خوله راته پرېکړه راته ویلې. او بالاخره بیا داسې شو چې مانه دغه سو چې په دغه شپه چې دا چاپه راغله، سهار یې موږ د ولایتي کمیسیون شخصي محکمه جوړه کړې وه.
عدل او د شریعت خبرې څه ده؟ هغه چې ما داسې نظر وکړ، داسې په نیمایي نیمایي د شریعت باندې نه و. ما زما سره ما ملاقه سره وکړه، ما ورته زه تا په څه الجاز ګیر کړی یم. هغه څه رقم چې دوی غوښتل ما او خبرې نه ورسره کېدې، په دې خاطر نه ورسره کېدې چې دغو خبرې داوې چې زیات خبري وځي سره کړو بیګا ته بنوي لاند کوته بده
موږ په فرو کې دات زران ودا دغه د شپې شپې دروازه خپل کړو شاشو چې نه استول د باندې دغه شډب کې به راته راوړلې د دې ته به راته شو د باندې نه استول ټلیفون نو یې نه راغره پریش دې چې نه راغره پریش ډوډۍ پټاټې به په بوک په کړی وي دا به راته راوړم خلاص
که څوم د افغان حکومت په زندانونو او توقيف ځایونو کې د زندانانو سره د بد رفتار او شکنجو په اړه ډېر راپورونه ورکول کیږي خو د طالبانو په عمومي زندانونو کې د وهلو او ټکولو کیسې نه ډېرې دي هغه ځکه چې یا دغه زندانونو ته کومه مرجع د تحقیق او کتنې لاسرسی نه لري او یا طالبان پرې وځای او دوامدار زندان نشي ساتلی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی خلیل الرحمن چې شاوخوا څوارلس میاشتې وړاندې د هلمند په شوراب سیمه کې د مین پاکۍ په کار بوختو او د طالبان لخوا ونیول سو پر خپل وجود هغه ټپونه راوښودل چې د زندان ساتلو پر مهال د وهلو او شکنجو له امله وراوښتي وه خلیل الرحمن د غشپې د چاپې کیسه داسې کوي چې دی او نور زندانیان پکې راخوشي سوه
د زړه شروع سره یو پاس بلانداج او هغه پراکټ باندې وشته موږ په اتاق کې ناست موږ جنجیرو ځلانو ټول د دغه نیولان ټول سره نو کله چې دوی بمو تر وختل ټک ټک زیات سه بمو ته چې پارسي خبره شروع کړې زه پوسم چې راځي د خلک خلک چې نو زه بیا دا ورن دی ولوم ته غوښته چې تورو ته پارسي باندې پیګه ته خبره وسره کوي چې زول ګورډل ته ټول پولیس ته چارواکي چې مسات په تاکو مو تاکو باندې دځي مځي ونه کو نو ټول تاغ نست دا ځکه چې راکا سوال دی اردو پختل کوي وای اردو د کوم متخصص پارسي شروع کړ مو ته اردو مردو نه سه اردو د درو دماغ کې لدی جنق کړ موږ ته ټول پولیس او چارواکي دي مسات نو څوک نست بیا موږ اوسې دروازه خلاص کړی او موږ خپل پوښتنه قچي وسره او یو خپل ماتو او یو راويستو دی باندې 15 نفر سره کینول او خېچ تکمیل کول خلک تکمیل راوي وسل او چې پسغه موږ ترکات راکو بیا نو تقریبا 15 دقیقې موږ مزل دا وک بوله 15 دقیقې خو موږ ځای کې چې دوی پلان او پروګرام دی تیارو او مال ته کینول 15 دقیقې بعد لاس خبره تیاری راغلی کې راځي کول دلته دا لا پاک پام سره کات
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد مین فقیر ازادي رټول د زندانانو در خوشکولو په دی عملیاتو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت سرتیرو برخه نه اخیسته فقیرول پر خوشسو زندانانو کې 22 ملي او 22 نور محلي پولیس دي د زیاته کړ وسلوالو دیار لسامو ګړی او درې مین پاکان هم په میاشتو د ځان سره ساتلی و د طالبانو سره د زندانانو د شکنجه او هلو پړه د خبرو ډیر هڅه وکړه خو بریالي نه سوم اما طالبانو په خاطر دی د خپل هغو ملګرو سره د شکنجه او هلو غندنه کړې ده چې د حکومت په زندانونو کې د شکنجه پړه راپور نور کول سی وی محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی او درته ریپورت خبرو او همدارز بده جرمنی په شتوتګارت کې د پارکوپین په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ورستۍ لاسته راوړنو په اړه ریپورت تر تخبر کړو لمړی راځو د نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهاوی چې د تیرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپي شوی او اوس یې روغتیایي وضعیت ښه ده ښاغلي بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې تر وروستۍ سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې داسې سرښندنې هرومرو راځي په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پورته کولو لپاره درېږي نصر احمد بهاوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی په تیرونه کې په یو حمله کې ټپي شو خو وایي چې تر وروستۍ سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي نصر احمد بهاوی چې تیر جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی و بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبري کوي
ما همیشه گفتم و بازم میگم راه مبارزه را قدم د پیشی بګی یالتامیه
ما تل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی لدی برخلیکونو سره مخ کیږي کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي نو تبن لداسې خندونو سره مخ کیږي هله منیم چې خپل روحیه له لاس ور نکړو او بیا هم هڅه وکړو
او باز هم تلاش کړو
نصر احمد بهاوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او المپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلې دي نصر احمد بهاوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ټپي شوی و
ساعتای 5 کم افت یا دکم هفت فکر کنم که
15 یا لس کم او بجې و چې دا پیښه وشوه د تایمنی له دویم سړک راتلم د خپل تر کورته ګراج تړلې او موټر په چټکۍ را نږدې شو کله مې چې ولیدل نو ناپیژاند خلکو دروازې خلاصې کړې راته ویلې چې مخ اوریګه کنه ولو دي ما وویل چې ډزې مکوې له موټر ښکته شوم خو دوی را باندې ډزې وکړې
سلامت کړو بغلم تیر شد معلومی که موحتا زیر پیرانی و پیران و جاکت و کتی من همیشه بار کردم
د خغلی به حبیب خبره دغه ناپیژاند وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړاده نه یوازې به حبیب بلکې لدې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په میلیون نړیواله کچه د افغانستان لپاره میډالونه ګټلې دي له ورته حمله سره مخ شوی ټپي شوی او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوی دي د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې تاوتریخوالي پر ضد خپل غږ پورته کړي د ریاست وایاند عارف پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅ کله د سایسو تر تاثیر لاندې ناراضي په خپل ورزشونو کې په خپل تامیناتو کې په عالی روحیه باندې
که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي دغه لوبغاړي چې اوس وختي ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین له ډېرې پخوا یې په مالي برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي ترنوریدونکو اوس به هم راشو یو بل راپور ته د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمني په شتوتګارت ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور میډالونه ګټلې دي دغه سیالۍ د 1800 اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور میډالونو سربېره د سپینو زرو دوه د برونزو یو میډال هم خپل کړی دی په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته په جرمنی کې مشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپین په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې 1800 اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو برخه اخیستې وه د ښاغلي فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسېږي موږ ورته تمریني کمپ جوړ کړ د پارکوپین په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې چې له نیکه مرغه پنځه لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته څلورو یې سرو زرو میډالونه وګټل دوه نقرې او یو برنز وګټل د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی مهدی رحمتی محمد حمیرات محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپین په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي محمد جواد لکزایی مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسې فورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی د پارکوپین سیالۍ د دسمبر په پنځمه او شپږمه رواني وي د پارکوپین سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې کړي دي په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رسیدلي دي د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني ته پرسېدو غواړي د افغانستان لپاره لوبي وکړي د وطن دوستۍ حصه ډېر زیات ده له موږ سره اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبي وکړي اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیله چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هیوادو کې مات شي بلکې غواړو مرسته ورسره وکړي چې خپلې هغه هیله چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي سید مسعود کریمی جواد لکزایی
عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په المان کې اوسیږي. په دې سربیره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستانه د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همدارس لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې او مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. اوس زیاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی، لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک حیران پاتې دي چې دا پنځم ستون به څه ډول بلاوي، سره له دې چې سیاستوالای د بلاګانو ډله بولي. خو لا تر اوسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. خپل را پیدا شوی که بل چا را پیدا کړی ده؟ یوازې ویشتل، ترور او وژل کوي که برطرفه کول، مقررول او نور کارونه هم کوي. ځای چورت ما وهی، آخر به درک ولګیږي. د خپرونې په پیل کې مو د ماکولاتو له غمه خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه دی غواته شفتاله راوړه او نه دی تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دی په بازار کې په بیه اخیسته یم، داسې کولنګک را باندې کوې. نن به تا ورته راوړي و، څه ګناهګارې دي خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دی، زړه مې ورسره وچاودېده. که خدای دې مرداره کړي. ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
دې څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې مو پوښتي.
ساده کېږه مه، ډېره ګټه به یې راورسیږي. یوازې ما ته نه، چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي. چې اوس خدای وکړي همدغه زموږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
وایناوی نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخان ته به یې بدلون ورکوم، جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوس دا سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نسي ویلی چې علمو له دینم خرابوم، دسترخان مو له دینم سپیره کوم، په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هیڅوک هم د چا له زړه نه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاسو لنګور نه وباسي.
درته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې وویني چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې د مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلی دي. که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ درسره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړې. دومره مې خبر کړې.
یو کال وروسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی.
خیر اوسې مدیر صاحب، داسې خواشینی راته ښکاري.
هو والا، ډېر بد خبر درته لرم. خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو، کورونو ورکولو او نورو امتیازاتو راکولو زیری راباندې وکړې، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یاره څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به یې د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
رښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه؟ پوه نه شوم.
خو د ژمي د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي؟ اوس مې ښځې ته څه ووایم؟
خپلو ښځو ته یې وشرمولو،
اوس د ښوونکو په معقولاتو حکومت کوي.
اوس دغه برک شعر واورئ.
زمونږ خار زمونږ کوڅې او زمونږ واټونه لوی لوی، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران، دی دغه واړه ډیرانونه لوی لوی او ډیرانونه لوی لوی. زمون لفظونه زمون نیتونه زمون کارونه واړه، ټول په گناه ککړ دی، ټول په گناه ککړ دی. هر څه کې مونږ یوازې خپل ګټه، خپل مقصد او خپل مطلب لټوو، او خپل مطلب لټوو. نو ځکه زمون کارونه که دفترونو کې دی او که د باندې چرته، لکه زمون خار، لکه زمون کوچې او لکه زمون خار کې تیر شوی سین، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی. زکن ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر، په کوم پیچومی گل شي او بیا په شار روان شي، او بیا په شار روان شي. داسې همون په شار روان، داسې مو خار او هیواد، داسې همون په شار روان، داسې مو خار او هیواد. بیرته وشاته درومی، بیرته وشاته درومی.
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ته راننوت او په چټکۍ سره دفتر له نظر تیر کړ. خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې، نو لکه برقي شوک چې وخوري ټکان یې وخوړ او په غوسه یې وویل، ټول په رڼو سترګو ورته ګوري او مچان همداسې نرغوندې آخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غوسه شو. د مچانو ګلې خو به هره ورځ ګرځېدي او دای به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر وېرېدلی و ژر پاڅېد او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه، او چې بل یې واهه نو نور مامورین هم پاڅېدل او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې، نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و، او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلود، او له همدې امله یې په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و. او دغه معلومات د مونږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زمونږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدانن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې، او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی. سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې، ټول مامورین ورخطا وو او همدا دعاګانې یې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت
کومچ نه پیدا کوي کنه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وي چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلود ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف کار شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویلکم سر ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی هیئت چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګوډه انګلیسي ځواب ورکړ، ویلکم سر، هاو آر یو. هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یو ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپ کړی آلو، همداسې سور او ټپي، خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مرزاتی هم دغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي. په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور